سموار رسیدلې د ونیزې خبرونې ځوانانو غږ د ځوانانو غږ خبرونه چې نن یې تاسې په تکراري بڼه اورئ پر دې بحث شوی چې ځوانان له سختدریزۍ او ترهګرۍ څنګه بچ کېدی شي راځئ چې په ګډه وغږ شو
ماتا نن چې دې 9 ګولډ میډل ملاو شو
دا وی ستونزې سپیشلی دی جن کے کالج نشته دی واته او د ستونزو د حل لار
ینګ بلډ ته کوم غریبانان دی او د پیسن وسنره سیناوی د پاره مونږه د کتابونو د داخله او د مهانه پیس غم کوو
د ځوانانو غږ خبرونه کی لا اسرار علم مومن سره نیخ پنیخه
اوونکو د ځوانانو غږ خبرونه کې د خپل قربای سره لمومن سلامونه ومنه هله لرم چې روغ جوړ به شئ د نن په ځوانانو غږ خبرونه کې پر دې بحث کوو چې ځوانان څنګه کولای شي چې له تشدد او سختګریزۍ ځان بچ کړي د پاکستان چارواکي وایي له دې هېواده په دې وروستیو کې یو شمېر ځوانان شام او عراق ته د جنگ لپاره تللي دي همدارازه سمو د وړاندې د اړیکو دفتر د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې د ځوانانو په اړه سروې کړې وه دغې څېړنې ښودلې وه چې زیات شمېر ځوانانو تشدد او ترهګرۍ ته مخه کړې ده او ډېری ځوانان د روانو جنګونو ښکار شوي دي د اړیکو دفتر وایي همدې ستونزو ته د حل پیدا کولو په هدف دوی په ننګرهار کې د ځوانانو یو ورځنی ورکشاپ ترسره کړ چې پکې د هېواد له نورو ولایتونو او پاکستان څخه هم په لسګونو پښتنو ځوانانو برخه اخیستې وه د دغه پروګرام مشر محمد نبی تدبیر د نن ورځې په ځوانانو غږ خپرونه کې زموږ میلمه دی نبی تدبیر صاحب ډېر ستړي مشي
بله السلام علیکم شکر دی تاسو ستاسو اوریدونکو ته او په ځانګړې توګه ځوانانو ته سلامونه وایم
ډېره مننه ستاسو نه تدبیر صاحب که تاسو زما آواز درځي نو زما لومبۍ پوښتنه ستاسو نه دا ده چې د پاکستان په پښتون میشتو سیمو او افغانستان کې روانې جګړې ځوانانو ته څومره تاوان رسولی
بیا هم تاسو او درنو اوریدونکو ته سلام وایم نو دا خو ډېره ښکاره خبره ده موږ او تاسو ګورو چې د پښتونخوا او د افغانستان په دغه سره نږدې سرحدي سیمو کې اوس نه بلکې دغه 15 کاله ځوانان او حتی ټوله ټولنه د تشدد د جګړې او په لنډه یې وایم د ناپوهۍ ښکار شوې ده ځکه خلک راځي دلته د خپلو اهدافو دپاره د موږ دغه ځوانان یا دا ټولنه استعمالوي د دوی نه د جګړې د اغارو د جګړې د وسایلو په توګه کار اخلي نو دومره ځانونه ور اړولي دي چې حتی هېڅ مشکله ده ځکه په یو کال کې که یوازې موږ د تعلیم په سطحه کې د ځوانانو یا د ټولنې زیانونو ته متوجه شو نو یو کال کې 12 کلاسه نو اول مرکز 12 پورې یوازې دغه پورته لوړې زده کړې به نه ښیو نو په یو کال کې تباه شو نو تاسو اوس دې ته فکر وکړئ چې په 15 کاله کې یا 20 کاله کې به څومره نسلونه څومره ځوانان د تعلیم نه محروم شوي وي ایا دا جبیره به په څومره وختونو کې بیا وشي
تدبیر صاحب دا راته ووایه چې اوس ځوانان څومره برخه جوړوي د موجوده چې کوم روان جنګونه دي د پښتنو پر ځمکه باندې
بالکل د دې ټول حتی اکثریت ځوانان جوړوي ځکه ماشومان او زاړه خو د جګړې توان نه لري همدغه ځوانان دي چې تر اوسه پورې په یو نوم دوی خپلو کورونو ته خپلو سیمو ته جګړه را وړې وه اوس یې لګیا دی دا نوم بدلېږي ریپلیس کېږي او په یو بل نوم باندې دوی خپلو سیمو ته د جګړې راوستلو ته لمن وهي بلکې را وړې ده را نږدې کړې ده نو د دې ډېره برخه بلکې عظیمه برخه یې ځوانان دي او همدغه ځوانان دي چې یا د ناپوهۍ وجنه یا د بیکارۍ وجنه او یا یو قسم ته د تشدد سره د مینې د وجنه دوی جنګ را وړي خپلې سیمې خپلې منطقې ته او دغه خپل خلک په خراب نه پرېږدي
ښه دا راته وایي چې تدبیر صاحب تاسو خبره وکړه چې ځینې د غربت د وجې نه ځینې د جهالت د وجې نه او ځینې ځوانان د تشدد سره د مینې د وجې نه نو ځوانان څنګه د تشدد سره مینه لري زه پر دې پوهنه شو
بالکل انته مینه دا چې تاسو مخ کې دا ونه وکړه چې موږ دلته غونډې جوړ کړې وې ځوانان مو راټول کړي وو او سره د تشدد په کمولو او لمنځه وړلو کې خبرې وکړې مشورې مو کړې د هغوی نظرونه مو اورېدل قناعت هم وکړې یو شمېر ځوانانو هغوی دغه تشدد توجیه کولو هغوی یو قسم بانې ورته لټولې دلایل یې ورته لټول چې دا خو کار نشته ځکه ځوانان ځي او تشدد ته مخه کوي والله دا خو او ځکه ځوانان ځي بېکاري ده یا غریبي ده او ځوانان ځي د وسلوالو ډلو سره یو ځای کېږي نو بالاخره بیا هغه ځوانان چې هغوی تشدد نه توجیه کوو هغه ځوانان چې هغوی نه غوښتل چې تشدد ته مخه وکړي د هغوی دلایل قوي وو او وی ویل صحیح ده که یو څوک غریب شي نو هغه به ځي څوک به وژني خپله ګېډه بده کوي یا که یو څوک غریب شي هغه به ځي د دغسې وسلوالو ډلو سره به یو ځای کېږي چې هغوی د دوی وطن ورانوي د دوی ابادۍ ورانوي د دوی مشران وژني د دوی کورونو ته بغیر د غم نه بله تحفه نه لري دوی به د هغوی سره یو ځای کېږي ځکه چې دوی غریب دي دا غربات یا بېکاري هېڅ کله نه شي توجیه کېدی همدغه د افغانستان او پاکستان په ګاونډ کې یا نوره دنیا کې داسې مملکتونه هم دي چې د سړک په سر لویږي پیدا کېږي او هلته مري ولې د دې خو دا معنا نه ده چې هغه به اوس ټوپک راخلي او خلک به وژني ولې دا وږی دی یعنې لوږه غریبي بېکاري دا هېڅکله تشدد نه شي توجیه کولی
نو بیا څه وجه کېدی شي څه وجوهات دي څه سببونه دي چې ځوانان د تشدد سره مینه کوي
سببونه دا دي چې یعنی دوی باید مقاومت وښیي دوی باید د عدم تشدد فلسفه غوره کړي دوی باید د عدم تشدد لارویان شي ځکه صحیح ده که غربت هغه چا ته د فکر وکړي چې هغه غریب دی هېڅوک نه وژني یا هغه چا ته دوی پام وکړي چې هغوی بېکاره دي خو ځان ته کار پیدا کوي او چېرته کار پسې ځي ولې هغوی د لارې نه ډوډۍ نه پیدا کوي هغوی د بل د وژلو د لارې نه ډوډۍ نه پیدا کوي نو دلته یوازې ځوانان نه بلکې د دغې سیمې سیول سوسایټي علما مشران د مختلفو اقشارو خلک دا بالکل ملامت دي دوی ځانونه په بلبل څه مصروف کوي دوی باید راټول شي یوازې مشران نه ځکه هغه به ټارګټ کېږي یوازې علما نه شته مختلف خلک دا ټول سیول سوسایټي ټولنه دوی باید راټول شي مختلفو برخونه د دې مخه ونیسي ځکه دغه د پنځلس کاله باید دوی اقلا تجربه اخیستې وي دوی باید پوه شوي وي چې جنګ دوی ته څه ورکړل بالاخره دغه ډېرې لافې چې دوی وایي موږ په جنګ کې تکړه یو صحیح ده دا د دوی د جنګ کوریالي دوی ته جنګ څه ورکړل هغه ځوانان چې دوی مړه شو کورونه یې وران شو اقتصاد یې خراب شو وطن یې وروسته پاتې شو دلته اوس بیا یو بل سیاست روان دی دا دغه جنګ ریپلیس کېږي دا نومونه ریپلیس کېږي په یو بل نوم باندې او د دوی کورونو ته به بیا جنګ راځي بیا به دوی ته یوې قربانیان وي هره ورځ یا د دوی په سیمو کې بم الوځي او جنګ به وي یا د نورو سیمونه دوی ته مړي راځي ځکه دا د جنګ شوقي ځوانان دي او دا به هلته به د جنګیالیو یا د جګړهمارو ډلو ملاتړ کوي نو مختلفو اقشارو ته پکار ده چې هغوی د جنګ د مخنیوي دپاره د ځوانانو د راګرځولو لپاره د جنګ نه هم سرمایه ګذاري وکړي چې دوی ته کار پیدا شي هم دوی ته دا قناعت ورکړي چې د جګړې د لارې ډوډۍ ګټل حرام دي هم دوی ته خپل مشران لارې وښيي چې د تشدد د لارې هدف ته رسېدل ناشونی دي نو دا په کار دي موږ دا هلې ځلې باید
وکړو تدبیر صاحب څنګه تاسو ویلي چې ځینې شوقي ځوانان هغوی جنګونه غواړي نو هغه ځوانانو ته تاسو څه وایئ چې دغه جنګونه د دوی کورونه د دوی کلی د دوی تعلیمونه هغه لمنځه وړی شي د دوی مشران د دوی زنانه هغوی ته تاوان رسولی شي څه وایئ دغه ځوانانو ته چې د خپل دغه زنو شخصي ګټو د پاره داسې هم ویل کېږي چې څنګه تاسو ذکر وکړو چې ځینې وسلوالې ډلې دي هغه دغه ځوانانو ته معاش هم ورکوي پیسې هغوی ته هم ورکوي څه وایئ دغه ځوانانو ته
بالکل دلته باید موږ د خپل کلچر باندې غور وکړو، په خپل دود دستور باندې غور وکړو، تر دې دمه د موږ په کلچر کې چې څوک جګړه کې تکړه وي هغه ډېر ستاینې کوي، شفایتونه کوي او هغه ته ډېر ښه زلمی وایي. باید موږ ټول په یو وخت نه شو، هغه څوک چې دی ټوپک د لارې معاش اخلي، هغه څوک چې دی وژنې د لارې ډوډۍ ګټي، هغوی ته باید پیغور ورکړو، هغوی ته باید بد وګورو. اول که په توشیه کې د مکورونۍ کې د ورته وایو چې دا کار بد دی، که نه چې اقلا هغوی ته په نفرت سره وګورو، وایي دا هغه خلک دي، دا هغه بېغیرته ځوانان دي چې اقلا خپلې مټې نه استعمالوي، کار نه کوي، د ټوپک د لارې د ماشین د لارې ډوډۍ خوري. دا هغه خلک دي چې خپلې ټولنې ته غم راوړي، فقط دوی خپله ګېډه ډکه کړي، او بالاخره باید قناعت هم ورکړی شي دوی ته. د دیني علما د لارې نه باید وویل شي چې د جګړې د لارې ډوډۍ ګټل حرام دي، تاسو لطفا د جګړې د لارې ډوډۍ مه ګټئ. دوی ته باید د نورو ځوانانو د خوانه ډېر په نرمه او په ښه لهجه وویل شي چې روز د کارونو تاریخي ډېرې دي، لارې چارې ډېرې دي، لکه ډوډۍ ګټي. تاسو ولیدل چې
ستاسو خبره کټ کوم یو اردن کې دوی سره خبرې کوو، سړی مشي څوک خبرې کوي څه به ولغړي.
السلام علیکم علی د بادشاہ خان و بس سپی علی بشار خان يم در سراره به امارات.
علی بشار صاحب سړی مشي او څنګه یو څه پښتنه لري څه به ولغړي.
بس اسرار علم صاحب ستا مل مات او استاد سلامونه کوم. بس پښتنه مې هم ده، دا نظر مې هم ده، ځکه چې ډېر ملکونه هم غریبان دي. آیا ملیان چې کوم دي اغا څنګه تقریل وکړي، لکه په جماعتو کې د ځوانانو جذبو سره یا د مذهبي په اړه، لکه دغه کې څنګه په نورو اسلامي ملکونو کې تقریرونه کیږي، دغه شانتي تقریر په کار د ځوانانو دپاره او کنا د جهاد تقریرونه په کار دي. او دویم تپوس اس میں تنا داغ دے چې دی پزوانانو د فارا د مور او پلار تربیت څومره مهم رول لوبولې شي.
ډیر زیات مننه تاسو نه لبشا صاحب. تدبیر صاحب تاسو بر دوی پښتون اوریدلی وي سبب ولغړ. یو پښتون خو دا وا چې د کوم جمعتون مولیان دی هغوی سره لوبولې شي، او دویمه پښتنه دا وه چې کوم مور او پلار دي هغوی څه رول لوبولی شي.
ما مخکې هم وویل چې د مختلفو قشرونو خلک، هغه د سیول سایټي مربوط خلک دي، د جماعتونو خلک دي، حتی دا تبلیغ والا ډلې دي، نور مسلمانان دي، باروسوخه خلک دي، دوی ټول همدغه د عربو اماراتو کې میشي، یا نوره دنیا کې چې هغه پښتانه ځوانان چې دي هغوی لږ زندګي برابره ده، کاروبار ځان ته جوړ کړي، هغوی باید دې ته توجه وکړي. دلته داسې ټولنې جوړې کړي، داسې تحریکونه رامنځته کړي چې هغوی ځوانانو ته د تشدد نه د لاس اخیستلو دپاره تبلیغات وکړي، کار ورته وکړي. اکثره ملایان یا دیني علما زمونږ هغوی جذباتي خبرې کوي، ځوانانو ته داسې نه وایي چې آیا د بل وژنو کې ډوډۍ ده، یا په دغه د پښتونخوا په شاوخوا کې دلته کوم کافر شته دی، یا څوک دی چې دلته تاسو جګړه راولئ. که چېرته دوی خو څوک دی شوقیان وي د دوی وطن نه د بهر ورته تلا شي، نو دلته خو ټول مسلمانان دي، غریب خلک دي، خپل ژوند کوي، دوی ولې ژوند ته نه پرېږدي، ولې دوی ته جګړې راوړي؟ دا خو مسلمانان دي. یعنی دیني علما که زمونږ دا جرأت وکړي، که په ښکاره نه وي په نورو لارو پټو پټو طریقو باندې به خلکو ته ووایي، دا خبره چې یو ځل عامه شي بیا چا خولې ته ورسېږي، بیا ټول په جرأت باندې د منبر د لارې نه، د حجرې د لارې نه، د راډیو د اخبار د لارې نه دا خبره کولی شي چې تروریزم یا تشدد دا په اسلام کې مردود دی، دا زمونږ په ټولنه کې مردود دی، او دې ته مخه کول د ښو خلکو کار نه دی. دغه ځوانان چې د هېواد نه بهر دي، هغوی باید د خپلو ګټو نه ډېر کم میاشتې که دوی داسې سرمایه ګذاري وکړي چې په خپل کلي په خپل
محمد نبی صاحب
ته ستاسو یو ځل سر راټولېږي.
موږ سره یو بل اردون کې دوی سره هم خبرې کوو. ستړي مشئ،
خوشحاله اوسې. السلام علیکم. مثال محمد چې تا ته او تاسو میلمه ته سلامونه وایم.
وعلیکم السلام. رو څوک خبرې کوي څه به ولغواړي؟
زرومت سلیمان خیل خبرې کوم. مثال محمد صاحب یقینا دا ډېر ښه موضوع باندې خبرې کوي، خو ما بس ذهن کې یو څه خبره راغله، ما ویل زه تاسو سره شریکه کړم.
ډېره مننه به وي ستاسې نه. ښه، تدبیر صاحب تاسو باید خبر اوریدلی وی چې دا وی ماته خپل پلار وصله راکوله ها
وام بالکل وام ورته ګوره دا خو پته خبره نه ده پښتني کلچر کې تورزم ته ډېر په قدر ګوري وصلوال ته ډېر په ښه نظر ګوري همدغه ادیبان او لوستي خلک ورته شعرونه جوړوي شاعري ورته کوي او د ټوپک نه زارېږي نو دا دا شته دی دا مشکل شته او ورسره خبر
تشدد او سغریزی ځان بچ کړي یو اردن کې دوی سره خبرې کوو اصلي مشي څو خبر کوو د کم ځنه
قربان دي شم مومن صاحب مسافر در سره هم تاسو او د صدرمن میلمه ته پټور د پښتنه مینا سلامونه ونی
کوم اصلي مشي مسافر ورور د سعودي نه څه به ویل غواړي
قربان دي شم بس وای بس غواړي د سند لرو د بانو کې خدای دی وتی چې دا ستن جان سي په اولنې پښتنه وېدا اولی منګه مشران دومره کمزوري دي چې ځوانانو ته یو داسې پیغام راوړي چې هغه د سولې خواته مخه وکړي موږ ولې داسې پیغام نه لرو دومه پوښتنه مې دا ده هغه پلاران چې کوم د دغو ځوانانو نه تر دغو لارو نه ګټې اخلي او د جنګ دپاره یې هڅوي هغه پلاران هغه مشران پوښتنه نه تی کوي هغه ځي او ناوړه ګټه راوړي هغه پلار ورته شابسی وایي هغو پلارانو ته د ورور کوم پیغام لري باید چې هغه پلاران د خپلو اولادونو سره کومه داسې رویه وکړي چې هغه جنګ ته مخه ونکړي او د هغه باندې لاس راتیر کړي د ګټې تمې ونکړي ګټه د قلم او د کتاب د لارې ترېنه واخلي ډېره مننه کوم قربان
ستاسو نه مننه نبی صاحب که تاسو دوی پوښتنه اوریدلې وي نو څه ځواب ورکول غواړي
زمون مشران مطلق ملامت نه دي ځکه تاسو ودی د اول چې د تشدد او افراطیت جګړې راتلي نو اکثره زمون خو مشران ټارګټ شو وپېژل شو دا جګړې د وطن نه د سیمې نه د باندې پلان کېږي ډیزاین کېږي بیا راځي دلته تطبیق کېږي دلته هغه څوک چې د دې جګړو خنډ وي هغه وژني په هر رقم تروریزم همدې ته وایي ترهګري او دهشتګردي همدې ته وایي چې ستا یو ښه مشر ووژني خبره کې بل مشر بیا جرأت نه کوي نو یوازې په مشرانو نه کېږي هېڅ پلار به ونه غواړي چې د هغه زوی په دغسې یو بې هدفه
او نامعلومه جګړه کې مړ شي. هیڅ پلار هم دا نه غواړي. ولې هغه پلاران هم مجبور دي چې نشي ویلی. نو اوس داسې دی چې هغه څوک چې په د جګړې په صحنه کې نه دي، اقلا لږ په امن کې دي، د هغوی د خوانه باید هغو سیمو ته تسلیم شي چې هلته جګړې وي. مثلا که د پښتونخوا پېښور امن دی، باید دا ځان یوازې خوشحاله نه کړي چې دلته امن دی او په وزیرستان او باجوړ او قومي جنسي او په خیبر کې جګړې وي. د هغه ځای نه باید ورته پلانونه جوړ شي. که څوک د باندې دي، د هغه ځای نه باید کوشش وشي چې څه رقم دا خو یو پلان دی، د باندې نه جوړ شوی او راځي او مونږ او تاسو دلته یې تطبیق کوي. مونږ څنګه کولی شو خپل ځان ته نجات ورکړو، خپلو ځوانانو او خپلې ټولنې ته نجات ورکړو؟ څنګه کولی شو ځوانانو ته اوېرنس یا دوی ته پوهاوی ورکړو، د دوی ذهنونه تنویر کړو چې وروره دغې کې مونږ او تاسو ته لاکېږو، د دې خلکو ملاتړ مه کوئ، باور وکړه. په هره سیمه کې چې پوه شو چې دلته څوک زموږ سره نه ملګري کېږي، دلته هغه څوک چې خپلو ماشومانو ته خواږه څه پخ کړي هغه ما جومات ته نه راوړي، دلته د ما سره ټوپک نه اخلي، بېرته نه ورځي، بیا به بلې خوا مخه کوي چې هر طرف ته ځي. خو اوس دا ده چې کار د خلکو کښې هم شته دی چې ټرورست ډله راغلي نه وي، دوی بیا کور کښې چې ښه پخ کړي وي هغه بیا روان کړي، خپل بچیان ودي پرېږدي، دوی کریډیټ کارټونه ورته اخلي، دوی نور مصارف ورکوي، د نورو ځایونه ورته چندې راوړي، پیسې ورکوي او هغه نازوي. نو هغوی هم هغه ځای کې کار کوي چې هلته د دوی دپاره د کار کېدو فضا برابروي. دغه فضا څنګه کولی شو چې مونږ د دهشتګردۍ دپاره دا فضا برابره نه کړو، بلکې مخه یې ونیسو؟ دا یوازې هغه خلک نه شي کوی چې هغوی په جګړه کې سوځي، یا د هغوی رغغد مشران یې لیدلي دي چې هغوی مقاومت کړي هغه وژل شوي دي، دوی جرأت نه کوي. د باندې نه باید مونږ تاسو نور
یو بل اوریدونکی دی تدبیر صاحب، دوی سره هم خبره کوو. یو بل اوریدونکی دوی سره هم خبره کوو. اصلي مشي څوک خبر کوي؟ څه بول غواړي؟
سلام کوم.
وعلیکم السلام، مننه ستاسو نه. څه بول غواړي ورو؟ او کوم ځای نه خبرې کوي؟ ښه،
چې داخل کړه اسلام کفر جنگ دی که نه؟ داخل کړه چې صحیح وي که نه، چې لکه کفر سره خو جنگ صحیح وي که نه؟ ده ته دا خبر اصول خبره کوه ډېره صحیح وي که نه، به اصول خبره پیدا نه کړو که نه؟
ښه، تدبیر صاحب آخري شېبې دي او د دوی د پوښتنه همداسې ده، نو څه ځواب ورکول غواړي؟
هغه پوښتنه همدا ده چې اسلام کفر جنګ دی. نو ما مخکې نه وویل چې په وزیرستان کښې اوس کوم کلی کافر دی چې تاسو په بل مخ واړو، یا په خیبر جنسي او په باجوړ کښې کوم کلي خلکو اسلام پرېښی دی چې مونږ په دغې حال ته ورسول؟ بله دا چې اقلا مونږ دومره فکر وکړو چې دغه جګړو کښې مونږ مسلمانانو ته زیان ورسوو، په ځانګړې توګه مونږ پښتنو ته زیان ورسوو، که مونږ کافرو ته زیان ورسوو. نو هغه بې هدفه جګړه چې بېرته مونږ ته زیان رسوي، د لا اسلام ته زیان رسوي، د ما ته زیان رسوي، ما تبا کوي، نو آیا دې ته مونږ څنګه جهاد ویلی شو؟ دا څنګه مو د کفر سره دا خو مونږ خپلو کښې لګیا یو که نه؟ دلته مونږ تاسې څوک دي؟ څوک دي دغلته چې کافر دي؟ بل د دې جګړې ځایونو اقلن که یو هوښیار سړی فکر وکړي چې په دغه جګړه کښې دې سیمو ته څومره تاوان ورسېدو، دا کفر ته ورسېدو که مونږ ته؟
ښه، تدبیر صاحب آخري شېبې دي او یو یوه پوښتنه ده، هغه دغه ده چې تاسو څومره خبرې وکړلې دغه رنګې ستاسو دینه وړاندې هم کمپین چلولی دی، پر دې سربېره په پاکستان کښې هم یو شمېر ټولنې لګیا دي، په افغانستان کښې هم چې د سغدریزۍ نه د ځوانانو د اړولو لپاره لګیا دي کار کوي. خو د دې هر څه باوجودو دغه ټلیفون تاسې واورېدو، نو څه وایي آخره کښې څه پیغام لرې ځوانانو ته چې په داسې حالاتو کښې چې څنګه تاسو ویلي چې نو نو نومونو باندې وسلهوالې ډلې مخې ته راځي او هغه ځوانان خپلو لیکو څاړئ، نو اخیری پیغام ستاسو څه دی؟ که دې وخت کښې دغه ځوانانو ځان ونه پېژندو، نو ځان ته او خپلو سیمو ته به څومره تاوان ورسوي؟
بلکل، یعنی اخیری پیغام دې ما دا دی چې دا جګړه زمونږ نه ده، باور وکړه، دا جګړه د مسلمانانو نه ده، دا جګړه د کفر او اسلام نه ده، دا د مختلفو سیاستونو دپاره جګړې د سیمې نه د باندې پلان کېږي او راځي. دلته منګه تدبیرون کیو منګه د دې جګړو امپلیمنټران یو دماغ هک په ځوانانو دا دی چې تاسو عقلان د دې 15 کاله ډیر مخکې موضوع د دې 15 کلونو جګړو زیانونو ته وګورئ چې تاسو چاته ډیر زیان واړو او هیڅ ځوان به زه پیدا نه شم کړی به څوک راونه ښیي چې په دغو جګړو کې د هغه اقتصاد قوي شوی وي د هغه ژوند ښه شوی وي بلکې ټول قربانۍ ځوانانو ورکړي نو زه وایم راځئ چې نور ځوانان خپله او خپله ټولنه هم د دې نوو نوو جګړو نه وژغورو او نور موږ د پردیو ملا ونه کوو چې خپلې سیمې او خپل خلک ورباندې ووژنو همدغه مې پیغام دی او یوه خبره بله م کوم چې موږ هم دا کمپنیونه
ډېره زیاته مننه تدبیر صاحب
تشدد کلچر رایج او قوي کو
ډېره زیاته مننه ستاسو نه د ټولنیز فعال محمد نبی تدبیر چې له کابل موږ سره ټلیفون پکړو اردون کوم دې سره پروگرام د ځوانانو غږ وخت پایت رسی خپل قربا سلام مته اجازه تر کړی د الله پامه
زوج خو مشتا ستاسو د سوچ ترجمانی پکار دا او باچا خانی پکار دا استنو دا سپارو دار ولی پس ملار